ستړي مشه دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زپ امیر ساحل او مجید بابر در سره یو. مجید بابر به درته خبرونه دروروي او زبمو درته د رپورټونو اعلانونه دروروم. نو تر هر څه مخې ورزو مجید بابر ته چې د دې محل تازه خبري سرټکو او خبرونو تفصیل نه خبر کړي.
اول مشال خبرونو سره ټکی. د افغانستان د فاریاب صوبې په سرخار میمنه کې د یو ځان مرګي برید له امله څلور کسان زخمیان او یو کس مړ شوی دی. د افغان ولس مشر حامد کرزی د پاکستان لخوا د پولو د خلاف ورزي راپورونه ناسم بللي دي. پاکستاني استخباراتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو په برید کې د حقاني شبکې سره تړلي درې مصریان وژل شوي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د فاریاب صوبې چارواکي وایي چې دغه صوبې په سرخار میمنه کې د صوبایي استخباراتي ادارې د مشر جنرال سید احمد سادات په قافله باندې یو ځان مرګي برید شوی دی. په پیخه کې د یو ځوان د وژنې راپورونه دي. چارواکي زیاتوي چې یو ځان مرګي برید کوونکي د جنرال سادات د موټر سره نږدې خپل چاودېدونکي توکي اوچول چې له امله یې د جنرال سادات څلور ساتونکي او هغه په خپله زخمي شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون هغه راپورونه ناسم وبلل چې په دې ورستو کې د پاکستان له خوري د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه خبر شوی دی. کرزی په کابل کې د جرمني له ولسمشر سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې پر رسنو ټکونه وکړ چې په دې اړه یې په راپورونو کې مبالغه کړې او له دقت څخه یې کار نه دی اخیستی. دی وایي
نو زمون مطبوعات دا مسؤلیت لري چې ځان خه مطمئن کړي چې هر راپور خبروي حقیقت دی بیا یې خپور کړي، ځکه چې داله گاونډیو سره زمون په اړیکو او د دې سیمې په خلکو ناوړه اغیز لري. زه ګورم چې لډیره وخت په مطبوعاتو کې داسې څه خبريږي چې ورسته زمون د تحقیقاتو په نتیجه کې سم نه خېږي، یا په لمړنۍ راپورونو کې داسې راځي چې ګواکې سل مرمۍ راغلي، 200 مرمۍ راغلي، عسكر راغلي، یا د گاونډیو له خوامو په سرحدونو د عسكرو تګ راتګ ډیر شوی دی. دا راپورونه بیا ورسته ناسم خیجی.
کرزی په داسې حال کې د پاکستان لخوا د افغانستان په ختیځو سیمو د بریدونو په اړه خبرې شوې راپورونه ناسم بولي چې د ختیځو ولایتونو والیانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو او د غراز ملي شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د پاکستان له خورې د توغندو د پرله پسې بریدونو خبره کړې. د پاکستان د استخباراتو چارواکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو په یو وروستي برید کې د دریو مصریانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې له حقاني شبکې سره اړیکې لرلې. دغه چارواکو یو له وژل شو د حقاني شبکې د مالي چارو یو مهم کس بللې دی. امریکایي چارواکو په دې وروستو کې د حقاني شبکې په وړاندې وروستو له هغې بریدونو ته زور ورکړی چې دا شبکې په کابل او میدان وردګو کې په وروستو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی. ایران غوښتنه کړې ده چې دوی ته په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر په وجنه کې تورن کس ته د لاسرسي ورکړی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویټزرلند سفیر دغه وزارت ته راوغوښتو او ترې غوښتنه وکړه چې دوی هغه کس منصور ارباب سیار ته سفارتي لاسرسي ورکړي. سویټزرلند په ایران کې د امریکایي مفاداتو نمایندګي کوي، ځکه چې د ایران او امریکې سفارتي اړیکې نشته. ارباب سیار چې ایرانی او امریکایي شهریت لري، روان کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د دغه هیواد چارواکو په دغه هیواد کې د سعودي عربستان د سفیر د وجنې د پلان برابرولو په تور نیولی دی. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنهای ویلي دي چې واشنگټن په دغه هیواد کې د وال سټریټ د قبضه کولو په نوم د روان ولسي پاسون نه د پام اړولو په نیت دا بی بنیاد پلان برابر کړی دی. عرب لیگ وایي چې دوی پلان لري چې د شام حکومت او د اپوزیشن ډلې را یوځای کړي چې په دغه هیواد کې د تشدد د ختمولو لارې را وباسي. دا اعلان په قاهره کې د عرب لیگ د خارجه وزیرانو د پیړنۍ غونډې نه پس شوی دی. عرب لیگ په دې هم سلا شوی دی چې د شامي حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو اترو د زمینی برابرولو لپاره به یو کمیټي هم جوړوي. د عرب لیگ مشر نبیل العرابي هغه راپورونه رد کړ چې د سیاسي ناکرارۍ او د پوځي عملیاتو له امله د دغه ادارې نه د شام غړیتوب ګوښه کړی شوی دی. اسرائیل پرون هغه 1,400 بندي فلسطینیانو د نمونو لیست خپور کړ چې د نیول شوي اسرائیلي پوځي ګیلاد شالید د خوشی کېدو په بدل کې به له زندانه آزاد شي. د اسرائیل د ولسمشر شایمون پیرس دفتر وویل چې ولسمشر د دغو بندیانو د بخلو بهیر پیل کړی دی. ټاکل شوی ده چې دغه بندیان به د ترسره شوي معاملې په لومړي ګام کې تر راتلونکي نهه په ورځ خوشي شي. 500 نور بندیان به وروسته له هغې آزاد شي چې د اسرایلو دغه پوځي خپل کور ته ورسیږي. د هغې پریکړې له مخې چې د تیرې نهې په ورځ لاسلیک شوه، اسرائیل د خپل پوځي د خوشي کېدو په بدل کې ټول 1028 فلسطیني بندیان خوشي کوي. 25 کلن ګیلاد شالید له تیرو 15 کلونو راهیسې په غزه کې بندي دی. که شوې پریکړه عملي شي، دا به لومړی ځل وي چې یهودي حکومت یوازې د خپل یو کس په بدل کې دومره زیات شمیر بندي فلسطینیان خوشي کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټه به نن له ایران څخه د هیواد کې د 500 او د نورو سختو سزاګانو د کمولو د هڅو په اړه د پښتنو بهیر پیل کړي. ایراني چارواکي به د 13 خپلواکو کارپوهانو پښتنو ته چې د ملګرو ملتونو د دغه کمیټې غړي دي ځواب وایي. دوی د حکومتونو لخوا ټولنیز او سیاسي حقونو د نړیوال کنوینشن د عملي کولو چارې ساري. دغه څېړنه چې د کارپوهانو لخوا د 224 مخید راپور په وړاندې کولو سره نن د پیر په ورځ پیلېږي او د نهې په ورځ د کمیټې د غړو لخوا د یوې نتیجې په خپرولو سره پای ته رسیږي. او وروستۍ خبر دا چې سپینې ماڼۍ هغه راپور نه رد کړل چې وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې د روان کال په پای کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو د پلان څخه لاس اخیستی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې مجید بابر درورول. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د درې مصري اورپکو د مرګ خبر دی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي له گاونډیو هیوادونو سره باید په اوازو اړیکې خراب نشي. ځوان شاعر او سندرغاړی امجد شهزاد وایي د نیستمنو خلکو غږ نړۍ ته رسول غواړي او همدا یې نظریه ده.
نظریه نه زما د پریوتی طبقه غږ خلکو ته رسول دي، د خپل ولس غږ رسول دي، د سامراجیت نفي کول دي.
په خبرونه کې له مولانا محمد امیر بجلیګر سره مرکله روچی وایي د وینا پر مهال د کنزلو لاره خپل زړی خوي.
پدې خو له زړه زړه یې خوم کینی ټوپک به مې ګرځولې تماشا وایي. پدې خپل زړه یې خما چې زه
نه هر څه پروانه خبرونه کې اوریدای شي. لمشال رادیو سره اوسې. د سر رپورټ تر راځو د پاکستان د استخباراتو مامورین په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په یو ورستي بریټ کې د دریو مصري مشکوک اورپکو د وژل کېدو خبر ورکوي چې له حقاني شبکې سره یې اړیکې لرل. چارواکي وایي په وژل شویو کې یو د حقاني شبکې د مالی چارو مهم کس دی. امریکایي چارواکو په دې ورستیو کې پر پاکستانی استخباراتي ادارې ISI او پوځ تور پورې کړ چې له حقانی اور پکې ډلې سره تړاو لري. دې تور د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګل کړل او پاکستان ترې انکار کوي. د مصري مشکوک اور پکو د وژل کېدو په اړه نور تفصیل زموږ همکار نوریاس نوری درکوي.
د پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په ترڅ کې درې سخت دریځي مصریان چې له حقانی شبکې سره یې اړیکې لرلې وژل شوي دي. دا خبره د پاکستان د استخباراتو چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس آژانس ته کړې ده. د دغو چارواکو په وینا په وژل شوو کې یوې د حقانی شبکې د مالي چارو په سمبالولو کې اساسي ونډه درلوده. د چارواکو ویلي چې دغه درې سړیان د تیرې جمعې په ورځ هغه مهال ووژل شول چې د امریکا د CIA بی پیلوټه الوتکې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې پر یو موټر توغندي وویشتل. په دغه حمله کې څلورم کس هم وژل شوی خو هویت یې تر اوسه نه دی تثبیت شوی. د اسوشیټډ پریس آژانس په وینا د امریکا د استخباراتو چارواکي په دې باور دي چې حقانی شبکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې سولې او امنیت ته یو ګواښ دی، د پاکستان د پوځ ملاتړ له ځان سره لري. دوی د پاکستان له پوځ څخه غواړي چې دغه شبکې سره اړیکې وشلوي او په وړاندې عملیات وکړي، خو اسلام آباد له دې کار ډډه کوي. د راپور له مخې دغه مسله د پاکستان او متحده ایالاتو په اړیکو کې د کړکېچ د زیاتوالي اصلي لامل بلل کېږي. د حقانی شبکې په وړاندې په اقداماتو کې د پاکستان بې تفاوتي د دې سبب شوې چې امریکا کار دغه شبکې په وړاندې چې په شمالي وزیرستان کې خوندې ځایونه لري د بی پیلوټه الوتکو بریدونو ته زور ورکړي. که څه هم امریکایي چارواکي په دې سیمه د CIA د بی پیلوټه الوتکو حمله رسمه نه تاییدوي، خو دغو چارواکو په خصوصي توګه په دغو بریدونو کې د حقانی شبکې طالبانو او القاعده د مهمو غړو وژل تایید کړی دی. د پاکستان د استخباراتو مامورینو ویلي چې په ورستي برید کې 28 کلن مصری عبدالله چې په ندیم مشهور او په افغانستان او پاکستان کې د حقانی شبکې مالی چارې سمبالولې وژل شوی دی. تر دې برید یوه ورځ مخکې د تېرې پنجشنبه په ورځ میرانشا ته نږدې په ورته حمله کې د جانباز په نامه د حقاني شبکې یو مهم قمندان ووژل شو. امریکایي چارواکو وویل چې هغه په کابل او د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې د حملو اصلي طرح بلل کېده.
د نوریاس نوری په رپورت کې مو اوریدل چې ورځې مخکې په شمالي وزیرستان د بی پیلوټه امریکایي الوتکې د بریت په نتیجه کې درې مصري اورپکی وژل شوی چې له حقانی شبکې سره یې مشکوک تړاو. په دوی کې یو کس چې د حقانی شبکې د مالی چارو مهم کس بلل کېږي عبدالله او ندیم نومیږي. نو په دې اړه تاسو دا رپورت واورید.
مونگ تا پا دی پتا لیکون راو لگه پوست بکس نمبر 3114 اسلام آباد.
افغان ولسمشر حامد کرزی هغه اکثره رپورټونه ناسم بللی دي چې پکې ویل شوی ول چې له پاکستانه د افغانستان په ختیځو سیمو د توغندیو بریدونه شوی ول. نوموړي په کابل کې له خپل جرمن سیال کریسچین وولف سره په یوې ګډې خبري غونډه کې لګاونډیو سره د افغانستان په دوستانه او نیکو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اوازو خپرېدل باید دا اړیکې اغیزمن نکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د احمد زبیر ژمن پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه یو شمېر دولتي چارواکو په بیا بیا شکایتونه کړي دي، جمهور رئیس حامد کرزي د دوه حملو په اړه اکثره خپاره شوي راپورونه ناسم وبلل. جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د جرمني له جمهور رئیس سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې پر رسنیو انتقاد وکړ چې په دې اړه اکثره خپاره شوي راپورونه له سیړنې وروسته ناسم ختلي. د پاکستان او ایران لخوا په سرحدي سیمو د وروستیو حملو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي کرزی وویل که په دې برخه کې څه ثابت شي نو افغانستان له خپل خاورې د دفاع حق لري.
در جایی که تخطی صورت میگیره حکومت افغانستان
شرطه چه سرغړونه کیږي نو د افغانستان دولت په ډاډ سره د خپل خاورې نه دفاع کوي. نو زمونږ مطبوعات د مسؤلیت لري چې ځان خه مطمئن کړي چې هر راپور خبروي حقیقت دی بیا یې خپور کړي، ځکه چې داله گاونډیو سره زمونږ په اړیکو او د دې سیمې په خلکو نه وړه اغیز لري. زه ګورم چې لډیره وخت په مطبوعاتو کې داسې خبريږي چې ورسته زمونږ د تحقیقاتو په نتیجه کې سم نه خيږي یا په لمړنۍ راپورونو کې داسې راځي چې گواکې سل مرمۍ راغلي، 200 مرمۍ راغلي، عسكر راغلي یا د گاونډیو له خوامو په سرحدونو د عسكرو تګ راتګ ډیر شوی دی. دا راپورونه بیا ورسته ناسم خيږي.
جمهور رئیس ویل مونږ له خپل گاونډیانو سره نیک او دوستانه اړیکې غواړو او د اوازو خپرول نه زمونږ په خیر دی او نه هم د گاونډیانو. هغه ویل په دې مسلې نن هم غونډه لرله ترسو حقیقت پیدا کړي او د هغې په اساس دولت خپل پریکړه وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزي د سرګندونې په کابل او ختیځ سیمو کې د دولتي چارواکو د ورستوي څرګندونو پر خلاف دي چې د پاکستان له خاورې په دې ورستوي څومیاشتو کې د درنو وسلو د پرلپسې ډزو په اړه شکایتونه کوي او وایي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. تر دې یو ورځ مخکې د کونړ والی فضل الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان لخوا تر اوسه پورې شاوخوا 1.5 زر مرمۍ راغلي دي او زیاته کړه د ستونزې د هواري لپاره باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه مرسته وغوښتل شي. همداراز د راپورونو له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر په دې مسلې څوزلې احضار کړی هم دی. په یاد شوی ګډ خبری کانفرنس کې د جرمني جمهور رئیس کریسټین وولف وویل چې د استانبول په راتلونکي کانفرنس کې به په افغانستان کې د گاونډیو د لاسوهنې په اړه هم خبري وشي. د یو د استانبول کانفرنس یو سیمهییز کانفرنس دی او په دې کانفرنس کې په دې هم خبرې کیږي چې گاونډي هیوادونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او زموږ په باور سوله او روغ جوړه د افغانستان د موجودو ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. ښاغلی کریسټین وولف له 2014 کال نه وروسته هم له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. افغانستان ته د جرمني د جمهور رئیس د سفر یو هدف دا هم ښودل شوی چې له خپلو عسکرو سره چې اکثره په کندوز ولایت کې میشته دي کتنه وکړي.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 620،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,515 او 15,530 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
د مشال رادیو څپې تاسو له ځان سره نوٹ کړئ ځکه چې څو ورځې وروسته دغه اوسنۍ څپې چې دغه بدلیږي نو هداغه سپی چې کوم موږ وستر ته اعلان کړی دا لزان سره نوٹ کړی او مشال رادیو چې به تاسو په خپل رادیو اوري نو دغه سپو للارې وې تاسو د دغه رواني میاشتې تر پای اورسته او اوریدای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیه په استنبول کې تر لوی غونډې مخکې به په کابل کې یو لوی غونډه کیږي چې د استنبول د غونډې د تیاریو په اړه به وي. د افغانستان د امنیت په اړه د سیمې او د گاونډیو هیوادونو د رول په اړه به په استنبول کې لوی غونډه د نومبر د میاشتې په دویمه نیټه کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار حمید مومند راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې استانبول کانفرنس د تیاریو په لړ کې به کابل پر روانه اونۍ کې د یوې پراخې غونډې کوربه وي. د دغه وزارت وایي جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د دغو تیاریو په لړ کې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لړۍ پرانستې ده. د وایي چې استانبول کانفرنس د تیاریو په لړ کې به په جوړېدونکو د غونډه کې د سیمې د هیوادونو او سازمانونو جګپوړي استازي هم برخه واخلي.
مجالس متعدد در کابل صورت گرفته و در آینده هم بدنظر گرفته شده.
د وایي په کابل کې په دې اړه بېلابېلې غونډې شوې او په راتلونکي کې هم په پام کې نیول شوې. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په دې لړ کې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو یو لړۍ پرانستې چې پکې په اوسلو کې په شوې غونډه کې هم ګډون کړی. همدارس تیرونې دوی تهران او ماسکو ته هم سفرونه درلودل او اوس مهال په چین کې دی او په دې اړه له چینایي چارواکو سره خبرې کوي. استانبول کانفرنس ته د تیاریو په لړ کې راتلونکي غونډه به د تلې د میاشتې په 1.5 نیټه جوړه شي چې پکې د ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو جګپوړ استازي هم برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې د استانبول کانفرنس د رواني میلادي میاشتې په 2 نیټه د ترکیه په استانبول ښار کې پرانستل شي. په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو پر رول خبرې وشي او له هغوی بشپنه واخیستل شي. که څه هم تر اوسه پورې روښانه نه ده چې افغان حکومت د کانفرنس له څه ډول یوې اجنډا سره ورځي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اجنډا کار روان دی او هر کله چې نهایي شو نو له خلکو سره به شریک شي. د افغان حکومت لخوا دا تیاری په داسې حال کې روان دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازې مارک ګراسپن هم د سیمې په سفر راوتلی. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د هم د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته په خپل سفر کې د استانبول او بن کانفرنسونو په اړه خبرې کړي. دی په دې باور دی چې د استانبول او بن کانفرنسونه چې د یو بل پسې د افغانستان په اړه جوړېږي، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې او نړۍ په امنیت به مثبت اغېز ولري.
د حمید مومند پر رپورټ کې تاسو د استنبول د کانفرنس په اړه د افغانستان د تیاریو او په افغانستان کې د یو بل غونډې د جوړېدو په اړه واوریدل. د یادونې وړ ده چې د روان کال د روان زیږیز کال په پای کې د دسمبر په میاشت کې به په بون کې یو بل غونډه کیږي او دا غونډه د افغانستان کې د نن د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د لسو کالو د پوره کېدو په دغه کې کیږي او دغه غونډه چې ده په دې کې به هم د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کیږي. دا اوس ورځو یوې لنډې وقفې ته تاسو دغه څپې د مشال راډیو لزان سره ریکارډ کړئ، لزان سره ولیکئ او ځکه چې دغه روانې میاشتې په پای کې دغه څپو باندې بیا تاسو مشال راډیو اوریدای شئ.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15015 او 15140 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
د انګریزي ژبې پر ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون کې د پاکستان د پوز د پخوانی افسر اسد منیر یو مقاله خبره شوې ده. نوموړی په خپل مقاله کې لیکي په پاکستان کې اوس هم ځینې خلک له وسلوالو طالبانو سره خواخوږي لري. دی وایي دا خلک نه دي خبر چې د طالبانو موخې اصلا څه دي. د دې مقالې مهمې برخې له منور شاه اورو.
ورځپاڼه دی اکسپرس ټریبیون کې د اسد منیر لیکل شوی یو مقاله کې راغلی پاکستان کې ځنې خلک داسې نظر لري چې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان حالات ډیر ښه وو، امن امان ډیر وو، خو ځنې خلک د دې مخالفت کوي او وایي چې طالبانو هلته د اسلام غلطه تشریح کوله او په هغه یې خلک عمل کولو ته مجبورول. اسد منیر لیکي طالبانو په افغانستان کې یو داسې قانون هم نه و پریښودی چې د هغوی د عقیدې سره سم نه و. د طالبانو د قانون له مخه په ښځو دومره ډیر بندیزونه لګیدلی وو چې دوی په یو حال کې هم د کور نه د وتلو اجازت نه لرلو. دا راز د تعلیم لارې ورباندې هم بندې وې او علاج هم د نارینه ډاکټر نه نشو کولی. لیکوال وایي چې د دې نه علاوه هم په ټولنه یو شمېر نور بندیزونه لګول شوي وو، لکه ټي وي کتل، انټرنیټ استعمالول، تصویرونه ایستل او موسیقي اوریدل منی وو. دا راز په سړو ګیره خرول او سرتور ګرځېدل هم بند وو. د لیکوال په وینا په دې کې ځینې بندیزونه د طالبانو جوړ کړی شوي نه وو، بلکې د حنفي مسلک نه راروان وو، خو دوی یې په سختۍ سره نافذول شروع کړل. اسد منیر لیکي د طالبانو حمایتي خلک وایي چې امریکا د افغانستان نه لاړه شي نو دوی به وسله کېدي، خو نوموړی وایي داسې نه ده. او د حوالې لپاره د انټرنیټ په یوټیوب د یو بحث حواله ورکوي چې پکې د طالبانو یو مشر د پاکستان ځواکونو ته مرتد وایي، د کعبې امام ته گمراه وایي، او د پیسو لپاره خلک تختول او بینکونه لوټل جایز ګرځوي. اسد منیر د طالبانو دغه مشر په حواله لیکي چې دوی د پاکستان زیاتره خلک مرتد ګڼي او دوی وجنه خپل ذمہواری منی. اسد منیر په خپل مقاله کې لیکي اوس د حکومت لخوا ویل کیږي چې دوی به د خپل خلکو یعنی د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي. کڅوک دا فکر کوي چې دوی به د سیمې نه د امریکا د وتلو وروسته په آرام کینی، نو هغوی ډیر ناپوه دي. او بل هغه خلک چې وایي طالبانو امن راوستي، نو هغوی ولې داسې نه کوي چې کراچۍ د امن لپاره طالبانو ته حواله کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تر دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال مرکه در رواني غړي په نیمایي ورستي نمایي کې اوریدای شي. او نن زموږ ملما مولانا بجلیګر دی، لاغه سره مرکه کړی دا، نو مرکه ته په انتظار اوسه او مشال رادیو اوري. په د ایکسپریس ټریبیون ورسپنه کې لیکواله او شنون کې ډاکټره عائشه صدیقه لیکي، د پاکستان قضایي سیستم لویو بدلونونو ته اړتیا لري. د نوموړې پاند پرته لویو بدلونونو دانشي کېدای چې جهادي ډلو پر ضد د پلوې کچ ګامونه واخیستل شي. د مشال رادیو خبریال نجیب عامر د مقالې مهمې برخې دروړوي.
په دغه مقاله کې راغلي د لاهور سترې محکمې په دې وروستیو کې د پنجاب د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د سپاهي صحابه د 15 فعالینو نمونه دي د پولیسو د څارنې د لیکلړ نه وایستل شي، ځکه چې د دوی خلاف کوم سرګند شواهد موجود نه دي. د دې امر پر رڼا کې د کسان د دې نامه برا ګرځول شوي چې د یو ځای نه بل ځای ته د تلو پر مهال دی پولیس خبر کړي. د مقاله لیکونکي په باور د دې معنا بداوي چې 15 نورو کسانو ته د کار کولو اجازت نامه ترلاسه شوه. ورسپانه لیکي د لاهور د سترې محکمې د خی اړخې ډلو په لور دا کېدنه ځکه د حیرانۍ وړ خبره نه ده چې په پاکستان کې د پولیسو کوم نظام چې رایج دی، د هغې په رڼا کې د دا ډول کسانو خلاف محکمې ته ثبوتونه نه شي وړاندې کېدی، ځکه چې د ملک په هره برخه کې پولیس د مختلفو ډلو لخوا تر فشار لاندې وي. د لیکوالې په باور د پاکستان زیاته آبادي چې غربت هم ورسره تړلې، د پولیسو دنده نوره هم سختوي. په پولیسو باندې دا فشار نور هم هله زیات شي چې دوی د مهمو حکومتي کسانو ځان ساتنه کوي او یا هم د ممنوع حرکت کسانو څارنه ورته حواله شي. نو په داسې حال کې د لیکوالي په باور د حل لاره یوازې دا ده چې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو د مشرانو نه دا باور ترلاسه کړل شي چې د دوی کسان به کوم غیر قانوني حرکت نه کوي. د ایکسپریس ټریبیون په دې مقاله کې وړاندې راغلي د دا ډول پریکړو پایله دا وي چې پولیسو ته وویل شي چې د هغو ډلو خلاف به شواهد نه راټولوي چا چې تر دې مخکې په افغانستان او کشمیر کې وسلوال روزلي او په فاسدو فعالیتونو کې ښکیل پاتې شوي دي او په خپله هم ځانونه د هغوی د لارې ملګري ګڼي. په مقاله کې د پولیسو د یو مشر وینا هم اقتباس شوې ده چې په دې وروستیو کې ویلي وو د لشکر جنگوي د یو مشر ملک اسحاق سارنه ورته ځکه ګرانه نه بریښي چې هغه د خپلو سو مخبرانو په کومک دا کار سرته رسول شي، خو نوموړي ته به ښایي خپلو مشرانو د خبره نه وکړي چې ملک اسحاق څنګه د توقیف خانې دننه نه خپل فعالیتونه جاري ساتلی شي. لیکواله لیکي که داسې فرض هم کړل شي چې د لشکر جنگوي د مشرانو خلاف څه ډول استخباراتي معلومات لاسته راغلي، نو دا به د هغه کس خلاف په محکمه کې څنګه وړاندې کیږي، دا په خپله یوه لویه ستونزه ده. د مقالې لیکونکي په اخره کې دا تجویز وړاندې کوي چې په ملک کې یو داسې قضایي سیستم په کار دی چې محکمه د دې جوګه کړي چې قاضي د استخباراتي معلوماتو نه داسې استفاده وکړي شي چې د معلومات ورکونکي سرچینې خوندیتوب هم په پام کې وساتي. او د دې ترڅنګ دا هم ضروری ده چې د ملک لوړ پوړي قضاوت پوهان په قضایي سیستم کې د بدلون د راوستلو لپاره په کار وګمارل شي.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړی امجد شهزاد وای د خپل هنر په مټ پښتنو ته بامانا پیغام رسول غواړي. نوموړی وای د دې نظریه د ټیټو طبقو غږ نړۍ ته رسول دي. د ده په خبره استاد ناشناس د کلاسیکي موسیقۍ سرلخکر دی. له امجد شهزاد سره زموږ خبریال ظفر کریمي خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی چې په سندره پیلېږي.
جنت وطن دیش نلو خلاق تمام لکا خیرے میں ماخلا پس کنی سکنی ماخا ملکا راند کمی خطا وخلے انتقام لکا سخو کوی خلق پمینا کنا.
دساز او سرود پنڑے کے دا آواز دا زوان سندرغاڑی او شاعر امجد شہزاد دے. امجد شہزاد وای شاعری او سندرو ویلو مقصد یہ یو دے او هغه دا چې هغه د خپل هنر په مټ ولستا په یو ځل پوری او د مقصد نه ډک پیغام رسول غواړي.
آرت د خپل پیغام د خپل مقصد د پاره د خپل مسلک ته پاره دا یو وسیله یو ذریعہ ګڼم چې خپل پیغام په خلکو ته رسوم خپل ولستا خپل قام ته. بیا د میوزیک اثر چې دی هغه د شاعرۍ په نسبت لږ زیات دی ځکه چې هغه ډیر خوب انداز باندې په ډیر ژور انداز باندې زړونو
سندرو البم یہ مارکیٹ تا راوتلے او دا خاور پونم یو بل البم یہ تیار دے.
یو البم دا من سندری دی وسپینی کونترے شاعری خو زما په شاعری کی رومانس به نسبت کمی زو داغه مقصدی شاعری مسلکی شاعری نظریاتی خبره چې زما کم د کوشش کوم چې هغه په یو خا او پوس هوګ او شایسته انداز کې خپل لوستونکو ته وړاندې کوم.
دا چې امجد شهزاد نظریه څه ته وای او د هغه نظریه څه ده په حق لې نو موړې وای.
نظریه نظام د پریوتی طبقه غږ خلکو ته رسول دي. د خپل ولس غږ رسول دي. د سامراجیت نفي کول دي. د هغه قوتونو نفي کول دي کوم چې معاشره دا ټولنه هغه په ضد ولاړ دي. تمام دغه مقصد.
نور سندرغاړو کې ناشنا استاد خیل محمد او هارون باچا د هغه د خوخي سندرغاړي دي. دا چې وجه یې څه ده په حق لې امجد شهزاد زیاتوي.
ناشنا سیدی هغه په خپل فن کې یکتا دی. یوازینی سړی دی چې په کلاسیکی موزیک کې ډیر زیات ژور لاس لري تړون لري دغه سره. او بیا خیال محمد داسې یو سندرغاړی دی چې پښتو موسیقي د نیم کلاسیک لایت کلاسیک چوته وایي دغه سره او د غزل سره نشنا کړی دا وایي ته دا کریډیټ دی. هارون باچا هغه یو میسج لري یو خیال یو پیغام لري په خپل فن کې او شعوري تور هغه کوشش کوي چې دا فن د پښتو پښتنو د پاره استعمال کی. هغه دسی حادثاتی تور نه دی راغله صدا سیډر شوقی هم نه دی چې خامہ خارزه مشهور شمالاغه د پښتون ولس او قام د پاره چې کم زما به کیدغه سیس پخته.
نو موړې د پښتو موسیقي په وسنی صورت حال صدا سی تفسیر کوي.
زمون په وطن کې چې کم د طالبانایزیشن او د دهشتګردۍ تر هغه راي کم حواله لوتی دا هغه زمون فن ته ډیر نقصان رسول دی. بل دا کمی کم کمپنۍ چې زمون د میوزیک خلکو ته رسای هغه ډیر ایم ایچ ور خلک ته د پښتو کلچر سره آشنا نه دي. هغه ډیر پریوته کلام پریوته موسیقي خلکو ته وړاندې کوي زمو په خیال. او ډیر کم خلک دي په شمار یو څو نمونه دي چې هغه د فن په صحیح توګه باندې خدمت کوي. باشعور خلک چې کم نه تعلیم یافته خلک چې دي هغه د هنر تراشي او د مقصد یو سوچ لاندې دا کار شروع کینو ډیر بخښي.
بس ٹوپک راخستے دا خستا خلق ستا اولس دے داستا کا ملکا جنگ بربادی لری دچا گٹ کا وان لری سپوہ ہمید دے لو بھی پونجا ملکا خیرے میں ماخلا پس کنی سکنی ماخا.
مونگتا پا دی پتا لکون راولے گئے. پوز بکس نمبر 3014 اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او سم وخت شوه دی یو نیمه بجا په پیښور کې ل یو نیمه بجې سره مجید بابر راغله د سټوډیو ته او د تازه خبرونو ل سر ټکو مخبروي.
موسیقی
افغانستان د فاریاب صوبی پسرخار میمنه کې د یو ځان مرګي بریدله عمله یو کس مړ او څلور کسان زخمیان شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان لخوا د پولو د خلاف ورزۍ راپورونه ناسم بللي دي. پاکستاني استخباراتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو په برید کې د حقاني شبکې سره تړلي درې مصریان وژلي شوي دي. ایران غوښتنه کړې ده چې دوی ته په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر په وجنه کې تورن کس ته دې لاسرسی ورکړی شي. عرب لیگ وایي چې دوی پلان لري چې د شام حکومت او د اپوزیشن ډلې را یو ځای کړي چې په دغه هیواد کې د تشدد د ختمولو لارې راوباسي. اسرائیلو پرون د هغه 1400 فلسطینیانو د نومونو لیست خپور کړ چې د نیول شوي اسرائیلي پوځي ګیلاد شالید د خوشي کېدو په بدل کې به له زندان آزاد شي. سپینې ماڼۍ هغه راپورونه رد کړل چې امریکا د عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو له پلان څخه لاس اخیستی دی.
تاسو له مجید بابر خبرونه واوریدل او مشال رادیو ته وګیاست. اوس ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج زهیر د نن ورځې د پاکستاني ورځپاڼو د اداريو تکتنه کړې ده. مهمه برخه ته نشباړلې دي او تاسو ته دروړوي.
نن مقامی ورځپاڼه خپلې ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د بجلی د لوډ شیډنګ د ختمولو لپاره موږ په پوره توګه تیار یو او ولس دې صبر وکړي، په دې مسله به ډېر زر قابو وموندې شي. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا هم وویل چې د کالا باغ ډیم د جوړولو لپاره ټول شنه باغونه خودلې دي، خو د دوی حکومت د دې لپاره پیسې بیلې کړې دي او که څلور واڼه صوبې په دې متفق شوي نو دوی به ډېر زر جوړ کړي. ادارے لیکي چې د بجلی د لوډ شیډنګ په شمول د ریلوي د بحران په حق له حکومت وخت په وخت داوی کړی دي، خو لا تر اوسه په یو کې هم نه دي کامیاب شوی. نو باید چې حکومت د تشو داوو په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي او د ولس د مشر په هیڅ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له پکار دي چې دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي. جنگ رسپان خپل ادارے کې لیکي چې پاکستان کې د ریلوي بحران یو کړکېچن شکل خپل کړی دی او رس پر رس پکې نور ستونزې مخې ته راځي. د یو شمیر ریل انجنونو بندیدو وروسته د ریلوي ملازمینو تا د تنهاګانو مسله راپورته شوه او د حکومتي داو باوجود د دوی دا مسله حل نکړی شوه. ادارې لیکي چې دې لړکې یو سور زیوړان دی لاهور ریلوي سټیشن کې د ریلوي ملازمینو په احتجاج لاس پوري کړی دی او دغه شانې د 13 اکتوبر نه په ټول ملک د تحریک چلولو اعلان هم کړی دی. ادارې لیکي چې د ملازمینو د تحریک چلولو او د کاربندیز لکبل به په ریل گاډو کې تلونکو راتلونکو مسافرو ته نورې مسلې ورپیښ شي او دوی ته ډېر زیات تکلیف ورسي. نو باید چې د دې وړاندې حکومت د ریلوی د ملازمینو مسله حل کړي او ولس د مشکلاتو نه بچ کړي، ځکه چې اختر هم په سر روان دی او خلک بخپل کورونو ته روان وي. د پیښور نخبریدونکو آج ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې یو خوا د مواصلاتو وفاقي وزیر ارباب عالمگیر خان ویلي دي چې لواری ټنل د خیبر پختونخوا نه بلکې د ټول ملک لپاره یو لوی منصوبه ده او د دې د جوړېدو له کبله به نه صرف د چترال او نورو علاقو د خلکو د تګ راتګ مسله هوار شي، بلکې ولس ته به د وسط ایشیا ریاستونو او نورو نږدې ملکونو ته تګ تک کی آسانی هم ترلاسه شي. بلخوا د خیر خیګړی صوبایي وزیر سلیم خان چې د چا تعلق د چترال سره دی، هغه وایي چې د لواری ټنل ډومبي پړاو مکمل شوی دی او اوس د ډیزاین د بدلیدو له وجې په دې منصوبه کار ولاړ دی. ادارې لیکي چې د دوانو وزیرانو داوی په خپل ځای، خو اصل حقیقت دا دی چې په دې منصوبه باندې په دویم ځل کار د پرویز مشرف دور کې شروع شوی وو او د هغې وروسته بیا موجوده حکومت د دې لپاره ورکړې شوې پیسې ودرولې. خو کله چې ولس احتجاج وکړو نو د دې مجبورۍ له قبله حکومت دې اړخته توجه ورکړه. ادارې لیکي چې موږ ګڼو چې دا منصوبه د چترال دولت لپاره د ډېر اهمیت وړ ده او د پاکستان مستقبل د دې سره تړلی دی. نو باید چې حکومت دا منصوبه زر تر زره سرته ورسوي، ځکه چې دا د ټول ملک په ګټه کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په ایران کې د انصاف او عدالتي نظام په اړه مقاله خپره شوې ده او لیکل شوی چې د مرګ په سزا محکومې سکینه محمدي اشتیانی پر ناسم شهادتونو د دې پر ضد ورغونډ شوی ول چې دې ته د مرګ سزا به ورول شوه. هلته په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې په بیا بیا په پګړۍ کې د بمونو تریخودو وروسته وس د لوړپوړو چارواکو دفترونو ته تر ننوتو مخکې دا اړینه ده چې پګړۍ لرې کړل شي او په دې خبره خلک ندی خوخ. د دوړو مقالو مهمه برخه ملیحا امیرزاده درولو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکل شوی په ایران کې یوې ښځې سکینه محمدي اشتیانی ته د جنسي تیرې لپاره د سنگسارولو سزا ورکړل شوی و. داغي وکیل سره مرکه کولو لپاره هیواد تللی دوه خبريالان تیر کال گرفتار شو چې د جرمني سره تعلق لرلو. په ورسپانه کې لیکل شوی کسه هم د ډیرو هڅو لامل تیر کال بیا د هغې ژوند بچ شو او دغه دوه خبريالان اوس خوشی کړل شوی دي. خو بیا هم د هغې دفاعي وکیل جاوید هوتانکیان د تبریز په یو جیل کې بند او د سکینه لپاره د کمپین کولو په لړ کې زوريږي. دغه کمپین چې په 2010 کال کې یې زور نیولی و، د هغې دې کیس ته توجه اړولې وه چې پرې د ایران چارواکي قهرجن شوي او د بیانونو سره یې خلکو ته باور ورکو چې گینی سکینه ته د مرګ سزا د قتل په جرم کې ورکړل شوی و. خو درسپانه په خبره د دې سره حقایق نشو بدلیدلې چې دغه سزا ورته د قتل لپاره نه بلکې د جنسي تیرې په تور ورکړل شوی و، او هغه هم په داسې حال کې چې په جرم کې ورسره د شامل کس شناخت نه واضحه او سم شواهد پرې هم نه. درسپانه په خبره د سکینه په وکیل کیان باندې د حکومت خلاف پروپاګاندا د خورولو او د ایران کورنی امنیت ته د نقصان رسولو د کوشش تورونه دي چې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ډلو په خبره هغه ته کافی زخمونه رسیدلی وو، نو ځکه بیا په هسپتال کې هم داخل شوی. واشنگتن پوسټ لیکي د ایران عدالتي چارواکي باید د هغه د رخلاصولو لپاره د خلکو غږ ته پام وکړي او دا نه هیروي چې داغوی د بې انصافۍ خلاف خلک ولاړ دي. بل پلو نیویارک ټایمز رسپانې په دې موضوع مقاله لیکلي چې د افغانستان وروستیو حالاتو ته په کتنې سره اوس هغه قومي مشران چې په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی او یا هم د نورو لوړپوړو چارواکو دفترونو ته داخليږي، ترینه غوښتل کیږي چې خپل پګړې د کوزه کړي. د رسپانې د معلوماتو له مخې د ولسمشر حامد کرزی دفتر ته د ننوتلو نمخ کې د پټکیو کوزول وروسته له هغې لازم وګرځول شو چې په کابل کې پر پخوانی ولسمشر او د سولې د عالي شورا پر پخوانی مشر استاد برهان الدین ربانی باندې لونګی لرونکي ځانمرګي برید کوونکي حمله وکړه او هغه ووژلو. او دا په تیرو څلورو میاشتو کې درېیمه لویه پیښه وه چې رامینځته شوه او په پټکي کې پټ مواد برید کوونکو استعمال او خپل هدفونه په نښه کړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې اوس په کابل کې د ځوانانو په منځ کې یو اصطلاح مشهوره شوې ده چې فلانی پټکی لرونکي دی. د پټکیو لری کولو د نیویارک ټایمز په وینا خلک خفه کړي دي، ځکه چې پټکی د افغانستان مذهبي او ملي لباس ګڼل کیږي او کوم داسې شی نه دی چې څوک به یوازې د فیشن له مخې پکاروي. ورځپاڼه لیکي چې پټکی په ګرد نړۍ کې د مسلمانانو لخوا استعمالیږي، ځکه چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد دا استعمال کړی دی او په ځانګړي ډول د جماعتونو امامان او ملایان پټکی ډېر استعمالوي. او په افغانستان کې خو بیا پټکی په څو رنګونو او څو قسمونو کې استعمالیږي. ورځپاڼې ته ځینو افغان قومي مشرانو ویلي ځانمرګي برید کوونکي ځکه په پګړیو کې بمونه پټوي، ځکه چې دوی د افغانستان ملت او مذهب بدنامول غواړي او خلک د دې تاریخي او کلتوري لباس ته استعمالولو نه محرومول غواړي. ورځپاڼه لیکي د پګړۍ د استعمال تر ټولو ناوړه ډول دا دی چې ځانمرګي برید کوونکي د پګړۍ تقدس ته هم پام نه کوي. هغوی ته ویل کیږي چې د امریکایانو نه د غچ اخیستلو لپاره چې څه هم لاسته درشي پرې دریغ مه کوي. ورځپاڼې په ولسي جرګه کې د کاپیسا د یو وکیل حاجي فرید خبرې هم راخستی چې وای بارني ځواکونه چې د یو چا کور ته ننوځي دا هغه لاسونه ور اوتړي او میرمن او لونې تلاش کړي او هغه هیڅ هم نشي کولی. نو په داسې حال کې هغه نه د خپل پګړۍ پروا لري او نه هم د صادر.
مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې هم د مشال راډیو خبرونه را نه تیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونې واورم.
هو، ورشه.
او سم وخت شوه دی د مشال د مرکې. مولانا محمد امیر بجلیګر نن زموږ میلمه دی. خالد خان ورسره مرکه کړې ده. مولانا محمد امیر بجلیګر تیرې د اتیا کلو دی، مشر سړی دی او ډیر زیاتې ویناګانې او خطبې کړې دي او په اسلام باندې ډیر پوه سړی دی او د سره نن د ژوند په اړه مرکه شوې ده. راځي چې ورته وښو.
مولانا صاحب قدام راته وی چې تاسو خپل نوم څه دی؟ تاسو خو خلق د بجلیګر مولانا په نوم پیژنی.
ما خپل نوم محمد امیر دی او په بجلیګر کې صدر کې دی ایم ایس بجلیګر د 22 سال امام ما بیا به د جلسو والا چې زما نوم په پوسټر کې ورکولو نو هغه کې به مولانا بجلیګر په نوم زما شعور کړی و نو هغه دومره عام شو چې زما نوم چاله نه ورځي.
مولانا صاحب تاسو د علم د زده کړه د کله نه شروع کړی ده؟
علم جس وقت کی ماکولو پا آغا وقت کی دا مدرسی نوی یو مولانا صاحبو چا آغا دا افغانستان دا حیراتو او آغا پا دیوبند کی دا شاندر شاہ کشمیری صاحب نا دورہ کرے وا او سیٹی کریم بخش آغا وقت کی دا محبت خان صاحب جماعت مشرو دا مولانا صاحب چرا آغا اس وقت کی نا آغا دل تا پا محبت خان صاحب جماعت کی استاد لگولو طالبانو تا با سبق پوئی نا آغا سرا مونگا اتکالا سبق پہلے لے او دا آغا دا تقوا دا علمو په اته کال کې مونږ سره اته خبرې نه دي کړې سوا د سبق ویلو نه. سبق به مونږ ووی نو بیا به ویل چې بار کې نه تکرار کوی کنه او دی به په مانځه ودرېدو یا به درس کولو یا به مونځونه کول یا به وظایف کول. اته کال هغه سره مونږ داسې کړي.
تاسو بیا دیوبند تل کله لاړې؟ داسې نور کوم لوی علم د پاره
بیا هغې نه پس دلته بالا ماڼۍ کې مدرسه رفیع الاسلام وه. یو مدرسه وه ټول پاکستان وزارت کې مدرسې نه وې. بیا هم دې کې سبق ویلو ٹھیک شو. بیا خارجی علماء په خواب په جماعتونو کې درس کې دو دا مدرسې نه وي نو ما به درې ټایمه سبق وی. یو سحر به مسجد حبیب بادشاہ صاحب د بالا مانه مشهور عالم په خوانه سحر مانځه پسې هغه په نه سبق ویلو. بیا به د غرمې د رفیع الاسلام مدرسې ته راتلم او مازیګر مانځه پسې د بالا مانه کې تعالی جماعت باندې مشهور دی هغه کې یو مولانا صاحب به هغه نه سبق ویلو. دا صرف ما دا کولو ورځ به بیا سې نه تیروله. بیا غینا پس مولانا ایوب جان بنوری صاحب د سیول کوارټر مولانا صاحب مولانا ادریس صاحب د تورو چې یونیورسيټي کې اسلامک سنټر کې مو هغه دلته پر سیول کوارټر کې مدرسه جوړه کړه. مدرسه جوړه کړه نو مونږ هغه ته لاړو. دا رفیع الاسلام مدرسه جوړه ده بند شوه نو هغه مدرسه جوړه هغه کې دوره حدیث شروع شو. نو لومړی کال خو دوره حدیث پکې زمونږ مرګري واغې ویلو او دویم کال پکې بیا مونږ شروع. بیا دا مدرسه جوړه بیرس کو دروازې نه دننه د غلام جیلانی صاحب جماعت چې دا دوه تلا او جماعت باندې مشهور نو ا مدرسه هغه ته لاړه. دا کوارټر زیات تنگ و نو هغه کې بیا ټول علما چې پکې هغه د دیوبند فارغ و مولانا عبداللطیف صاحب و کابل مولانا صاحب باندې مشهور و محمد عمر نامه باندې مشهور و مولانا ایوب جان بنوری صاحب دا خو د دیوبند خاص نو دی به بیا درس کولو. بیا دوره مونږ شروع کړه. بیا بنوری صاحب عمدې مدرسه کې زه مدرس کړم. بیا اولس کال دی کې زه مدرس ما ټول فنون خارجي ویلي و ځکه چې مدرسې نه وې کنه. چرته د ټاپ عالم زبور پسې تلم. یو مثنوی معنی پاتې وا هغه کې جبا یو کلی دی هغه کې یو مولانا صاحب چې داغه تقریبا 145 سال عمر نو مثنوی اغلا ورتلا نور چاله نه ورتلا زاغه پسې لاړم. ما ورته جی ما خو فنون ټول خلاص کړی دي او دوره مې موکړه او یو مثنوی رانه پاتې ده بل بچیا ته به کم دی ناراضي. ما ورته لې چې زبا پیخور نه دارالمسرت کے مدارس ما هغه وی چاغو دیار لس میلا دے مال زما وزر اشتا خو ترا تغاړه کیدا ویلو خان یو بجے ترازا مون بدلی کی او بیا سبق وای تر مازی گرا بیا بزی نو یو بجے تب ال تور سی دم روټای بم هغه سر وخړه او ماس پغین مون بم کو بیا بم سبق شروع. مازی گر مانزه پوره مازی گر مانزه نه پس بیا بی جی گر ترا تمال ته امام ما کنه بارډر لین ته مخامخ نه یو نیم کال می دا کار کړه. اوس تمام پاکستان کی جو ګورې د مسنوی مولا پیدا نه
بیا اثری تعلیم یا دنیاوی زکړه مکړه دا
کل زکړه په بچپن کې په دې دوه تلو جماعت کې یو پرایمری سکول سلورم پورې چې هغه د ترمزو اجي صاحب جوړ کړو مومندو کې ښخ نه دی غازی آباد کې هغه جوړ کړو. نو هغه علما ماسټران مو علما دغه مو قران بم کې خودو سکول بم کې دا کول دا نصیر الله بابر مونږ سره په کې مرګره هغه مرګري ټول مړ شو دي. بابر خوس مړ شو کنه هم زما د بچپن مرګره نو دې ټول ماشومانو ال سبق ویل لورم پوره هغه نه پس د علم شوق ته زلاړه.
تاسو عمر څومره؟ تاسو غوډیر ضعیف کاره.
زما څه کم اتیا کال به
کدا مراته وای مونږ سب چې تاسو سو بچی دی اسون وسیمو دی تاسو د خپل کورنۍ پاک لکه زم غوریدونکو ته
زما درې ځامن دی او درې لونه دی ٹھیک شو. یو ځم مې عالم دی او ابل ځم مې مسخریب دی عالم شو او مشر دی زما چې دی هغه دنیایي کاروبار او لونه مې درې واده دي.
تاسو نوسی به هم وینو هغه زدکړه کوي علم حاصلې
نوسی زما اثر چې دی هغه اقراز کې دی اقراز نه دی اوس اکم زوی چې زما عالم دی داغه زوی اقراز کې قران هم یاد کی اول اقراز کې خدا قانون دی کنه چې اول په قران یاد کی بیا په لسم پر اسکول وای دا ورته کتابونه خای داغه زوی چې دی دا عالم زوی لارې مړای خراب وا پرون د جمعې مونږ هغه ور کړی دا سه خطبه ویلې دا درته نشو بل نو سیمه دی هغه حافظ دی بل دی هغه حافظ دی اقراز کې
د جنکو د تعلیم پاک لتا
رحمان وسائی چی دی آغا مفتی غلام رحمان نے مفتی غلام رحمان سرا ٹول مذہبی در سنے کا نا زمان وسائی پکے پروسا کالے یو خدا حدیث و دورہ موکڑا نور دودی پکے اغم قریبی دی اس خیال دراغ ہے یو پکے و آغا حافظ شوید اس واد شوید
مولانا صاحب تاسو خو دیر زیاد بیان نہ پکے سٹو راضی خدا دیر وقت نہ آغا بیان نہ ناراضی سو وجہ
وجہ دادا چیو خو دے مل کے دا خودکش دھماکے دا غم نہ شروع دی جنازو کیم دھماکے کی جماعتوں کیم دھماکے کی خودکش دھماکے دماغ پل دترور زامن یا پلار اور سلور زامن ہے ابل کالے پہ خودکش دھماکہ کی کلی کے زموں گوشو درم کا نا لار امر شو سلور والا زامن امر سر امر نو حکومت چی دے پدے محرم و بار وفات جلسو باندھے اور پابندی لگئی کا نا نو بیا زما متعلق ہو بیا ڈیر یری گی نا جیسے کہ زماں خلا بے واقع تھا جلسے رات وکالو بن گئی
خودکش دھماکو تھا چدا پا جنازو پا جماعتونو کی گی دغتا دا عالم پہ حیث پا کم نظر گو رہے
تھے زدیتا پا دے نظر گو رہم چدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو حدیث دی یو دا حدیث تے چی اعمالکم عمالکم ساسو عملونا چی دی دا بستاسو حکمرانانی بل حدیث دا دے چی کما تکونونا یو امرو علیکم سنگا چی یہی دا سے بدر باندے عمرہ رازی عثمان تاسو زیاد دا قوم او ملک خپی جنائی چی دی سے کردار دے و دی سے عمل دے
دا جنازو او جماعتونو کی چی کم دھماکی کی گی دا آیا اسلام تا یا دمو مذہب تا زیان نہ رسل
دمو مذہب ہو بے دھماکو خل کو تباہ کرے دے نو دھماکے بے سے تباہ کئی تپوش اس نن اخبار کے اگورا بجلو باندھے تین یونٹ یو یونٹ پس سلور روپئے یا یو یونٹ پہ یو روپئے ہو کنا یا یو یونٹ پہ سلور روپئے خیال دے رہا ہے دا چا کڑی دی دا زمونگ اعمالو کڑی
مولانا صاحب تاسو پخپل بیانو کی دا رحمان بابا ڈیر شعرو نوائے معلومی گی چی تاسو رحمان بابا پورا مطالعہ کڑی دا اوغن متاثر ہے خو بیا دغا ترخکرو دا رحمان بابا کبر هم الوزول دے پا بمونو تاسو پا دا اکلا سوائے
دا رحمان بابا کتاب چی دے ما پا شب قدر قلا کی یو کال نظر بندو ما یو شعر می ویلے چی گرب میرو سگ وزیرو موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خان ویرانی پیشو دغی بچائی اور اسپیس وزیری اور مگے سوکی دار ہے لادرے والا بدغی بیڑا تباہ کی اللہ کا جاتا تھی کمپری بھی ناگا سی اڈی والا اولی کل چیزا سگ وزیر و مولانا صاحب قیوم خان تبھی دی نا وہ جابیرا بلاوا آگا رونی وما یو کال شب قدر قلعہ کے نظر بند
دا کم کالو چیتا سو نظر بند
رمبیا کال دا پاکستان جوڑ شو
دا خبر وکم مولانا صاحب دا رحمان بابا پاک لتا سو سونو ویل دا
دا رحمان بابا کتاب میں حالتا ٹول یاد کرے دے ٹھیک شو اس دل تا اگو رات سروے ہو کا دا ٹاپ ٹاپ علماء یو میاں درگل سے دسخا کوٹ اسیر مالٹا چی شیخ الہند سرال پا مالٹا کے سلور کالا کہہ دو اپا دا مینو رحمان بابا کلام بانے زبا چی سوات تا جلسو تتلما نو دون گینٹی با مخ کے روانے دم یو دو گینٹی با میاں سراتی رو لی سخا کوٹ نو زبا چولی دم ماتا بیل چی بیج گرا چپ ما کینا قصیدہ ہو آیا خیال دیرا گئے نو یو رز میں وردادا اشعار ہوئی چی اس میں حاصل نکڑ پا شیخائی پا ملائے کی اس میں حاصل نکڑ شیخ پملائے کے پسل دے میں وار دے ہر چشی پمائے خانہ پام کو د منصور گندی پدار نش رحمانہ پام کو د منصور گندی پدار نش رحمانہ ڈیرے داد عشق خبریں مکڑا نادانا یہ دا شہر میں ورتا ہوئے اگر دا سے ناستو یہ اف ہوکو مورتل ولی جی ولی بچیا دی سڑی یوشی تزاری آنے یہ نن دا سلور سوا کال مخ کے دا دمرا لوی علم چرتا ہو چی دکڑے ہو اگر باریکات دا تصوف چی دا پیو شیر کے حل کری دی آنن زر کال مخ کے مام غزالی تیر شوی دی اگر ندی حل کری
مولانا صاحب سنگا چی تاسو اوئے چی بیا تاسو سیاسی بیانم ورکول او سیاسی او گن سرا یا پاٹے سر متڑن او
سیاسی مولانا یوسف بنوری صاحب کراچی ٹاؤن بے جانے بکن آگا بس دل ترا گئے درے اور مدرسے نے چوٹی کو لما داغا درے زیو نہ ادھر کتو یو لنڈی کوتل کے صاحبزادہ صدیق صاحب آگا سر بے اشپا کولا زب اور سرا ہوں یو بد یونیورسٹی مولانا اشرف صاحب آگا نامن اللہ شل نام ویل چیئر کے بغیر دے دو او کراچی دا ٹاپ استاد دا دنیا او تبلیغی جماعت کے ڈیر لوئے کردار ہو یا شباب غزار او یو رز بے شیخ حبیب صاحب جماعت دا قبر سرا شیخ حبیب صاحب دلی دلی زیارت نو سے دلی دلی باغ نہران دلی دلی آیت آباد کی او شیخ حبیب صاحب دینے دلی دلی دے دا مانا وارا مولانا یوسف بنوری سے شیخ حبیب صاحب زیارت کی دے دادا شیخ حبیب صاحب دا حضرت بنوری سے رحمۃ اللہ علیہ سلور سوا کالما کی جدر شو دے دا خلیفہ ہو اگے سرا مقبرہ دا دے بنوری سے دانو اگے کی دا مولانا یوسف مور خخوا دا مور قبر تبتلون اول بے شیخ حبیب صاحب تلاڑو بے بعد مور قبر تلاڑو ال دراغ نو یورا دے سو کال دا کر شو کر یورا دے جرو تو مات وی جرا برادر اگ بے مات برادر وی برادر از چے دا مور قبر تراشم نو خکارا پترا تو لگی چے سفید رات دا مولانا یوسف بیا کراچی تتلو نو ریل گاڑی کے بتلو گا نا مون ور سر تریو گاڑی کے لک ٹائم با ڈبا کی مونگا مر سر کے نا نو مات وی چے برادر کمر گردیا کے علماء کے چا سرا مفتی محمود سرا کا مفتی محمود چو اغا دا ٹاپ درویش تے او ہر وقت دا اغا اسلام بس ٹک دم بچا غم رسوت کو رالو قاسم علی خان جماعت کے مفتی محمود صاحب بس مالاس ولور کو ماجزستا مرید کڑما مولانا یوسف بنوری شل کالما مفتی محمود سرا مر کے تیا کڑے دا پر شل کالا کے قسم در تخرم جے دے ما پتی کا خوراک نہ دیلی دلے لس میشتے وزیر اعلی ما دد بنگلہ کے چر گلال کڑے نہ دیلی لس روپے ورز دا اغا بنگلے دا روٹے خرچو کھٹ کے دلی دال بے خوڑا کلا بے مخام ما تا ٹیلیفونو کو چرا جی نا ما بے نا جی ویل بے مڑائے بالے ہو خورے ما بورتے جیسے بیمار نیم چے پریز میں دے تا بنگلے کے کھٹ کے دلی دال ما تا بے لیا رہا گوڑے رورانے نو
مولانا صاحب اس مہاگا گن سرے لکہ جمعیت علماء اسلام سر ترون لرے مولانا فضل الرحمان ملگرے
دا اعلان ما پا دیوبند کانفرنس نو شوے جیتی روڈ بانے پا دیوبند کانفرنس کے ما دا اعلان کرے دے چے ما سیاست مفتی محمود صاحب سر دفن کرے دے پا قبر دا سیاست مذہب سرا کوم دنیا سرا نہ کوم ٹھیک شو او درے شیونا با قبر لا پسار وڑم دا شیخ الہند نظریہ دا مولانا حسین احمد مدنی سے بیعت چ ماتی کڑے دے دیوبند او دا مفتی محمود شل کالا مر کر دیا بس نور بس سیاسی خلق ماترانی دے کے گئی نا
تس چ خبرو کا چ مفتی محمود سے ڈیر عاجز طبیعت سر او دا سی خوراکون بے کول چ اغه با ڈیر زیاد دا عاجز علامہ مولیاں خو ڈیر زیاد خوراکون کیوس دا کم چ سیاسی مولیاں دی
ڈیر خوراک سرا صحت گورے نو
بیا مولانا صاحب تاسو چې کوم بیانونه کوي خپل تاسو کې سټی دی تاسو خپل کم جماعت هغه کې بیا یو خبره کیږي چې تاسو په هغه کې ډیر زیات سخت خبره کوي یعنی کنزل هم پکې بازی ټیم کوي دا د خپل غصې نه کوي کدا مودت
قسم په خدای دې چې دا د غصې نه په زندګۍ کې کچا په خبره کې ثابت کړه چې بیجلی ګر مولا دې چا واده ته تلې دې کچا دا ثابت کړه د خپل زامنو ودونه مې کړی دي کدا چا ثابت کړه چې ما یا کارت شاپ کړی یا مې په روټای ور کړی بیا منم تلې کلی تا درے خزے میں ورتا کڑی دی نکاح میں تڑے لے دے اور اوستے میں درے لونا میں وعدے کڑی دی اور تبھی ویلی دی چے کم جنج را وستو دلتا بم نشتا دو کسا خزے اور دو سڑی را شئی اور نکاح و تڑے ہو جائے
یعنی مطلب دا چے تاسو درے پیدائش تاسو درا کی شے ہو
درا کے پیدا شے
نور خاندان مو ال تو سی کی پدرا کی کاغم پی خبر
ٹول ال تی صرف زما پلار اور نکہ جی وہ غد دشمنے دے وجہ پی خبر ترا گلی اپری دی خود دشمنے ڈیرے کئی کن پی خبر ترا گلی
امونا سے جس تاسو تو گورا ما سم تاسو په خپل دکان کې ناشتی نو په دې عمر کې یاد دین مخکې به تاسو خپل روزګارم کولو کاروبار به مکولو که صرف دغه امامتې دغه تناسب
روزګار زمانه شل دوی ښکاله به دیگر کې امام هم شپږ روپۍ می تنخواه او د ورځې به می ټوله ورځ سبقونه وي او پلار می چو نو اغم په دیگر کې څوکیدارو یا په دره کې زمونږ غوندې څوکونه یا په دلته پیښور کې زمونږ غوندې غریب څوکنه دا دغه زمانه وه چې خرچونو باندې پیسې نه دغه نه کېده دا توان درې نې سیر غوښه وه او په دوه پیسې سیر چڼو دالو نو په روژه غوندې وخت کې د شپږو پیسو نیم سیر غوښه او د دوو پیسو نیم سیر د چڼو دال او هغه وخت کې به د کسابانو دومره وازده ورکوله چې ټوله کټوای به پې پخه شوه وړو ته به ضرورت نه
ستاسو کور خو ما لیدلی دی ماشاءالله ښه پوخت دی د هغې نه پته لګي چې ستاسو اوس د الله مهرباني ده تاسو باندې
ما په کورونو یوه پیسه نه ده لګولې دا راته دریوالو جوړ کړي
مولانا صاحب ستاسو ډېر زیات عقیدتمند دی مونږ وینو هغې ستاسو بیانونه اوري او بعضې مسلو باندې ستاسو حواله هم ورکوي چې بجلیګر مولانا صاحب داسې ویلي دي داسې ویلي خو بیا که مونږ وګورو تاسو ته م ګیله کوي چې عمل پې څوک نه کوي د دې څه خاص وجه
چې د وطن نه مونږ د چا د وجې را ورک شوي چا سره دشمنی وا زینگل نامه وا ورشا پټول درا کې پښتنه وکړه دا غن وسه دل تراغه ویلو زستا جی ظالم کے گم نما اور تو چے دسو کے پیچھے دے زین گل ما سائے اپری دے جب کرا تو ما خاص زین گل چے ما پلاری وشتے او پنجا دا بچاؤ بار موٹر والا اڑ مار کے نہ دے موٹر او یارے دچ کے نے لڑکائی میں ہر کے نہ تو موٹر کے مال کو منڈی تے میں بوتل قاری فیاض نہ آ تے میں چے مہر باپ کے قاتل کا نواسا ہے اور اس کو میں عالم بنانا چاہتا بس داخلے کو اتکالے پہ در سے نظامی ہوئی خاص نظر باندھ چے اتکالے پاس بیار آ گئے ماتے وچ استاد جی اتکالے خود در سے نظامی ختم شو مالو دورہ چار تک پدے میں پے ویل ز مولانا سنجان صاحب سر بہ مہل تا بوتل وجی دا زما دا پلار دا قاتل نو سے دے او دورہ بدل تک
ہا دس ہوئے
بل بل نور خبر ما کا واغ دے سر لے پڑک ور کو ویل دستا ایمان بلا سو پیدا کہ پلار دا قاتل نو سے را ولے عالم کے دورے حدیث پہ گئے دورہ حدیث پہ مولانا سنجان صاحب سر او بہ ما بد درے اختر من چے دے درا کے کولو دا ٹولے درے بہ یو منزو اب ما کولو کم از کم 30-35 کال الگ تا میں ہوئے کہ الگ عالم خوش ہوئے او چیز تقریر لدا اختر پورا درش من ما تہ مخامخ بکینے کچھ خاص تھا جی بس ارا تہ مخامخ نہ تو ما تقریر شروع کو جہ درے وال میں سمر کندری دی کا کیسٹ دی اور حق بک بشے ولا ر بچ راتلم سوچ میں کولو چیز تے جوندے سنگ رہو وتم نو پا میں سو لدا موڑ کو دا پیجانو سوک دا ٹول سلور پنزل کا خلق اگے ورتا جو کہ تو اس دا خوش دین گل ما سایو ما د نیک دے ما پلار وشتے و کنا وچ او وشتے ما دا می عالم کڑے دے ٹول کو گنو نی و سرون خطا بندا سی تیر کڑے دے
تاسو پر بیان کے ڈیر سخت دغی او کنزل اکثر لنو دا کنزل کے بکنی نو خ بنو
نا ودی خو ل زت سڑا یا خوم کینی ٹوپک ب می کر دو لے تماشا
او وڈی خطرناک
ماں تمام کیسٹ واوری کنا ماں کیسٹ نے لندن ڈک دے امریکہ تے ڈک دے چین دے اور چین سڑے رلے گلے ہوئے خزے جس طرح کیسٹ میں اور دلے دے پیلے ون ایشو ماں سڑے در لے گم جسمرا کیسٹ پہ خبر کی ٹولے والا والا ہو رہے سڑے دل تصور بندور دے پسرا گئے اور نہ سر کیسٹ ہاؤس والا تم واسطو لو اول تاغن ہے نہ سوا کیسٹ ہی واغس
دا کیسٹ استا سو پخو خدا کی گو دے کہ تا سو تبیا اس گٹ ملاوی
نہ نہ مڑا کیسٹ والا پختنوں کا خدا کا شنے چائم را بند اسکری چرے
ایو ویڈر زیاد گٹ کئی
کئی بنو ہوئے دی بے خبس
اتا سو مولا سے بخپل شاعری کرے
نہ نہ شاعر نے دا خلق تے شعر نہ جوڑ کے ماتے ہو او زیاد پر رحمان بابا میں نے برائے دا خواغا درتا نہ کو
اور ادن کو تو کہ خیر جی کدا دائی پہ فائدہ
قران رحمان بابا ما پہ قبر کی ملی دلے دے
جی بالکل تاسو یو بیان کی دا ما اور دلے دے مولا سے تاسو ہر وقت حکومت تنقید کرے دے پر ہر حکومت مو کرے دے
ہم بچیا چ سو وقت کے دغا جوڑ شو پاکستان اور ہندوستان جدا شو مہاتما گاندھی پختہ نہ ہوکڑا دے جنا صاحب نہ چ وٹ از یور پروگرام مسٹر جنا مائی پروگرام از اسلام اور مائی پروگرام از قرآن اس زمان دا تنقید دے کہ پاکستان جوڑ شوے دا قرآن اور دا اسلام پہ نام دے اور قانون پکے دا لاڈ میکالے والی چلی پکار پکے شریعت ہو کنا فیصلے پہ قرآن پکار اس یو غلا چ سڑے ہو کی دلس روپو شل کالے کیس چلی گی کنا
تاریخ دے تاریخ دے تاریخ دے پہ دگائی کہنے والی دون دون تاریخ دے تاریخ دے تاریخ دے دے کور دے وران شی پہ تاریخ کو باندھے ادب 15 روپے نشے گٹلے
دین وقت کے خوب 15 کالا دا ملیان حکومت او بیا په زیل خک حکومت کې هم ستاسو ملګرتیا وا اغي دغه اسلام را نه وست
زما ملګرتیا نو
د ملیان او د جماعت اسلامي په
ملیان متعلق سن شم ویل
د ملیان حکومت او په پښتونخوا کې 15 کا
قران او حدیث خدای غیم پوی کړی دی او زین په پوی کړی ما دا غی نه تاسو کای نه غو راځي چې نه ولې خو دې کته
مونږ سب تاسو دلته روزانه د زوینه متاوس لري رکیدت من تاسو راځي نو دا کوړتم راځي دلته راځي او تاسو د مخ ورځو کې خپه ماته شی وکسه
اغه لټی راته شو ایلر دی بیا د خپل تلاړه نو د خپل به ما پرشن وکړو نو پرشن نه بیا زمیا شه ونی ما کټ کې پرو
لکه ستاسو کی تدمن ستاسو ته د زوین نه مچ ډیر راضی کوړتم راضی دلتم راضی دا روزانه راضی او تاسو ټیم دومره وخت ورکړي
نو زما څه کار دی روزګار یم
ستاسو په زرګونو مینوال دي ستاسو د خبرې بوري اغه ته څه پیغام ورکوي د مشال ریډیو په لار
اغه ته دا پروګرام ورکوم چې الله پاک دې دین او دنیا دواړه خې زان کې ایس صفت دا سے نہ گورم چې زما ته سلام هم سوکو گناہگار دا خدای ما او عقیدہ عقیدت تن اللہ پاک دے زیا عقیدت ورتا جر ور
اے عاقل او گنی سما تا مر گین پری دی سڑے خپل رضا تا دا اجل سوار پتخت بدل راشی دا اجل سوار پتخت بدل راشی نا گہان بتالا شوایم تا تا ڈیرے ما تکڑے مرے د قبر جنو ڈیرے ما تکڑے مرے د قبر جنو چه ده قبر بین لیدل هی چاہتا بادشاہان دیوار خاک ده بیابان شو بادشاہان دیوار خاک ده بیابان شو نظر اکڑا سکندر پس دار آتا پجون دلی تو باو باس رحمانا چه قیامت کی شرمندن شی مولا تا
خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد